دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومړی به خبرونه واوري
ویان سر سلیمان شاه د طالبانو یو هیئت پرون د سیشن به ورځ د سلواغو په 19مه د یو غیر حکومتي بنسټ په بلنه د یو لړ سیاسي او بشري مسایلو په باب له اروپای چارواکو سره د مذاکراتو په غرض جنیو ته ولاړ. د ای پی خبری اژانس رپورت ورکوي چې د طالبانو د هیئت په داسې حال کې جنیو ته رسیدلې چې په افغانستان کې د سختو اقتصادي ستونزو له امله د بشري ناورین لمنه پراخه شوې او طالبانو حمله نړیوالو سره خپل ارتباطات پراخه کړي دي. اژانس وایي چې د هیئت مشري د افغانستان د دفاع په وزارت کې د طالبانو د حکومت د تصفیه د کمیسیون د رئیس لطف الله حکیمی په غاړه ده. توقع ده چې هیئت به د نړیوال سور صلیب یا آی سی آر سی له مسؤلینو سره هم د دواړو خواوو د علاقې وړ مسایلو په باب وغږیږي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال وجهي صندوق یا یونیسف خبرداري ورکړی دی ممکن چې سږکال په افغانستان کې د سوې تغذیې یا خوارځواکۍ له امله 1 میلیون ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړي. یونیسف نن د چهارشنبه په ورځ د سلواغه په شلمه د ټویټر په پاڼه لیکلی دی چې نړیواله ټولنه باید دې موضوع ته خاصه پاملرنه وکړي. دا واخ یو زیات شمیر ماشومان چې د خوراکي موادو د کمبود په وجه په سوې تغذیې اخته شوي دي په روغتونونو کې پراته دي او ځینې د یو شمیر هغو ناروغیو له امله مړ شوي دي چې درملنه او علاج یې ممکن و. طالب چارواکو د کابل په شمول د افغانستان له عمومي سړکونو او لویو لارو نه د مخکینی حکومت د نښو پراټولولو پیل کړی دی. د ای ایف پی خبری اژانس وایي طالبان چې شپږ میاشتې مخکې د امریکایي عسکرو له راوتو وروسته په افغانستان کې قدرت ته ورسېدل د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جنډو په شمول د یو شمېر اتلانو او د هغو پوځیانو رسمونه راټول کړي دي چې د طالبانو په حملو کې وژل شوي وو. ویل کېږي چې د کابل د ښار له ځینو سیمو نه پخواني قومندان احمد شاه مسعود تصویرونه هم لرې کړی شوي دي. یو شمېر امریکایي شرکتونه او آسیایي ولسله امریکایان له هغو زرهاو افغانانو سره چې تیر کال متحده ایالات ته راغلي په امریکا کې له نوي ژوند سره د ځانونو د عیارولو په خاطر د ټکنالوژۍ د مهارتونو په حاصلولو کې مرسته کوي. د امریکا غا خبریاله جیسیکا اسټن وای یو پروژه چې په امتحاني توګه د انډیانا د ایالت په یوې نظامی چونه کې پیل شوی و اوس خپل کار ټول هغو ایالتونو ته خپور کړی دی چې افغانان پکې آباد شوي دي. د سرای شاهزاده صرافان وای چې د افغانیو په مقابل کې د امریکایي ډالر نرخ یو ځل بیا پورته وخوت. نن د چهارشنبه په ورځ یو امریکایي ډالر په 4 نوي افغانیو باندې تبادله کېده. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غا واشنگتن نوري. په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ قومندان ډګر جنرال اریک کوریلا وای ک روسیې په یوکرین باندې حمله وکړله نو بل اخره به د سوریې په شمول په منځني ختیځ کې هم ګډوډي رامنځته کړي. د جنرال کوریلا په وینا ایران د امریکا د متحده ایالاتو ګټو ته تر ټولو زیات تهدید او خطر متوجه کړي. کوریلا په باور د متحده ایالاتو او روسیې ترمنځ ستراتیژیکي رقابت ایوازې د امریکا د مرکزی قومندانۍ د مسولیت د ساحې پورې محدود نشي پاتې کېدی. نوموړی وایي چین دا وخت لګیا دی جنوبي اسیا، مرکزی اسیا او منځني ختیځ په هغه هیوادونو کې خپل نفوذ پراخوي چې متحده ایالات ورته په افغانستان کې د توندرو ډلو د فعالیتونو په اړه د استخباراتي معلوماتو د راټولولو لپاره ضرورت لري. نوموړی امریکایي جنرال وایي چې متحده ایالات باید په مرکزی اسیا، منځني ختیځ او جنوبي اسیا کې د چین فعالیتونه له پامه ونه غورځوي. په عین وخت کې د القاعده مشر ایمن الزواهری په خپله یوه تازه ویډیوي وینا کې چې پرون د سه‌شنبه په ورځ د القاعده پورې مربوطې د الشهاب آنلاین شبکې لارې خپره کړې. په واشنگتن کې د امریکا غږ د ملي امنیت د چارو خبريال جیف سلیډن وای چې الزواهری په خپل وینا کې د يهودو پر خلاف هم خبرې کړې. دا درېما ویډیوي بیانیه ده چې د القاعده مشر په پرلپسې توګه خبري. د فرانسې جمهور رئیس امانوئل ماکرون د سه‌شنبه په ورځ ویل چې د یوکرین د ختیځ سرحد په غاړه د روان کړکیچ د ختمولو فرصت اوس لا هم له لاسه نه دی وته. نوموړي دا خبره د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د یوکرین د جمهور رئیس اولودمایر زیلنسکی سره ملاقاتونه وروسته وکړه. خو په لندن کې د امریکا غا خبريال هنري ريجويل وای چې په سمدستي توګه به دا خبره له وخت نه مخکې چې د فرانسې جمهور رئیس به د یوکرين او روسي ترمنځ روان کړکېچ د ختمولو او د روغې جوړې د وی موافقې په حاصلولو کې بریالی شي او کنه. فرانسا او جرمني دواړه لګیا دي کوشش کوي چې پوتین پر یوکرين باندې د نظامي یرغل نه واړی. د ناټو عسکرو د ایتالیا له سرحد نه لري د ایډریاتیک په سمندرګي کې یو لړ نظامي تمرینات اجرا کړل. د رویټرز خبري اژانس ریپورت ورکوي چې د ساړه جنگ د پای ته رسیدو نه وروسته دا لومړی وارو چې د امریکا د سمندري ځواکونو د کیریئر سټرایک ګروپ یا د ضربتي قوې یونټونو هم په دې سمندري او هوایي منورو کې برخه واخیسته. د پخوانی شوروي اتحاد د بالټیک درې جمهوریتونه او پولند چې اوس ناټو غړي دي د روسیې د نظامي طاقت له پراخېدو نه سخت په ویره کې دي. باندې وخت کې د یوکرين پوځوای په داسې حال کې چې روسیه د هغه هیواد د ختی سرحد په غاړه د خپلو عسکرو او نظامي اکمالاتو ځای پر ځای کولو ته دوام ورکوي، د ختیځ له لورې د روسي پلوه یاغیانو حملې په کافي اندازه اوس کمې شوې دي. پر فلسطینی بزګرانو او دهقانانو باندې په لویدیځه غاړه کې د متاسبو ناقلو یهودي ځوانانو حملې د تیرو څو میاشتو په دوران کې زیاتې شوې دي. د بورین په کلي کې د ناقلو یهودي ځوانانو په حملو کې و کسان زخمیان شوي دي. فعالان وایي چې د اسرائیل عسکر او پوځ د مخنیوي لپاره هیڅ قسم اقدام نه دی کړی. د رویټرز خبري اژانس نن د شنبې په ورځ د سوریې د دولتي اژانس په حواله ریپورت ورکړ چې دا هیواد د دفاع ځواکونو د دمشق د ښار د پاسه د اسرائیلو څو توغندي په هوا کې وشتلي او دفع کړي دي، خو په سمدستي توګه پر دمشق باندې د اسرائیلو د وروستیو بریدونو له امله ځاني تلفاتو او مالي نقصان په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. پر روان هفته کې د هند په 500 صوبو کې د نو حکومتونو د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي چې زیاتره توجه د اتر پردیش د پرنفوس صوبې په لور ده، چیرې چې د صدر اعظم نریندر مودي په مشرۍ د هندو نېشنلیست ګوند بی جی پی په مقابل کې یو سیمه ایز ګوند اپنا دال خپل کاندیدان درولې دي. د دغه مهمې صوبې ګټل د صدر اعظم نریندر مودي لپاره په 1403 لمریز کال کې د پارلماني انتخاباتو د ګټلو لپاره کلیدي اهمیت لري. د ای پی خبري اژانس ریپورت لمخې چارواکو د هند په جنوبي صوبا کې ورسته له هغه د یو خنځیر تړلو امر وکړ چې پر مسلمانو شاګردانو باندې د حجاب د غسلو د بندیز د لګولو په خلاف د دغه خنځیر شاګردان د مظاهرې لپاره سړکونو ته راووتل. د فرانسې د خبري اژانس ایجنسی فرانس پرس د ریپورت سره سم پولیسو تړل شوی خنځیر محاصره کړ او د مظاهره چانو د تیت او پرکول لپاره اوخکې بهونکې غاز استعمال کړ. اژانس وایي چې چارواکو تیر کال د دسمبر په 13مه خوځو شاګردانو ته حکم کړو چې د روان میلادي کال له پیل نه دی ټولګیو تر داخله دوه په وخت حجاب نه غوندي، خو یو شمېر شاګردانو د دغه حکم باوجود د ټولګي نه د باندې لوس کاوه. د ای پی خبري اژانس ریپورت ورکوي چې د کرناټک د صوبې یو عالی محکمې په دې اړه د مسلمانانو په یو درخواست باندې غور پیل کړی دی، خو محکمه بیل دینه چې پریکړه وکړي د سه شنبې په ورځ رخصت شوه. یو شمیر هندو شاګردانو د مسلمانانو د احتجاج په جواب کې د هندو نشنلستانو زعفرانی رنګه شالونه په سر کړو چې د هندوانو مذهبي سمبول دی. واکمن بی جی پی ګوند په کونځي او کالجونو کې د حجاب پر اغوستلو باندې د بندیز لګولو ملاتړ کوي. د خبرونو پای.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت اوریدلی سي چې د امریکا حکومت د داعش خراسان ډلې د مشر ثناء الله غفاري د منډولو لپاره $10 میلیون جایزه اېشه ده. غفاري چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی، دغه پیښه د هغو معلوماتو په بدل کې ورکول کیږي چې لمخیه د ثناء الله غفاري او د هغه د ملګرو موقعیت ومندل سي. نور تفصيل پر پورت کې واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د داعش د ډلې مشر ثناء الله غفاري پر سرچی په شهاب المهاجر هم مشهور دی تر $10 میلیون جایزه ورکوي. همدا شان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د جایزې ورکولو څنګه د داعش ډلې د هغه غړو پر سر هم $10 میلیون جایزه ورکوي چې د تیر کال د اگست په 28مه نیټه د کابل د هوایي ډګر مخته په ځانمرګ برید کې لاس درلود. د کابل هوایي ډګر مخته د داعش په برید کې د 13 امریکایي سرتیرو په شمول 115 اتیا کسان وژل شول او 115 کسان ټپي شول چې 13 پکې امریکایي سرتیري وو. تر دغه برید وروسته د 2021 کال په نومبر میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو اجرایی فرمان پر اساس غفاری د نړیوال ترهګر په توګه پیژنده.
غفاری چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی د 2020 کال د جون په میاشت کې د داعش د ډلې د مشرانو لخوا په افغانستان کې د غدلې د عملیاتو د مسول په توګه وټاکل شو. د هغه دندې ته په کتو غفاری په ټول افغانستان کې د داعش خراسان څنګه د ټولو عملیاتو د تایید او تصدیق مسؤل او د مالی برخې تنظیمون کوي.
د امریکا حکومت د 2015 کال د سپتمبر 19مه د داعش خراسان ډله د نړیوال ترهګر ډلې په توګه پیژندله او یو کل روسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا ډله د نړیوال ترهګر ډلو په لیست کې شامل کړه. د طالبان راته ګروس په افغانستان کې یو شمېر خونړي بریدونه وشول چې هم د ډلې مسؤلیت واخیست. په دغه بریدونه کې د کابل د هوایي دګر ځمړګي برید په کندوز او کندهار کې په جمعتون کې بریدونه او په وسلوال طالبانو بریدونه شامل دي چې لزګونه کسانې وژل او ژوبل کړل. امریکایي چارواکو اټکل کړی چې د داعش خراسان ډله په ټول افغانستان کې لکتر لګه 2000 جنگیلي لري او طالبان تورن کړی چې پر افغانستان تر حاکمیدو وروسته د داعش په زرګونه جنگیلي له زندانونو آزاد کړی دي چې دا کار داعش د پیاوړي کېدو لامل شوی. خو طالبانو تل دا ادعاوی رد کړی دي.
په افغانستان کې هغه داعش په سوریه او په عراق کې موجود غدل تر نسته، بلکې یو تعداد خلک د سکریس زموږ خپل افغانان وي، داعشي فکر خپل کړی دی، داعشي ذهنیت خپل کړی، چې دا د افغانستان په خلکو کې مقبولیت نه لري، ملاتړ نه لري، داسې پدیدې چې ولسی ملاتړ له شاو نه لري، هغه نشي کولی زموږ لپاره سړی دا جوړ سي یا دوام وکړي. بناً اوس داعش په هیڅ کې فزیکی حضور نه لري.
د امریکا متحده ایالاتوای چې د داعش خراسان څنګه پر وړاندې مبارزه به دوام ولري او اجازه به ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په امن ځای بدل شي.
لکه څنګه چې ولسمشر بایدن واضح کړی ده، متحده ایالات به په سیمه کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې وړتیا وساتي تر څو هر تهدید خنثا کړو او د اړتیا په صورت کې به دغه وړتیا ونسپمو.
غربي چارواکي وایي چې ثناء الله غفاری له القاعده ډل سره کار کړي او د حقانی شبکې له مشرانو سره نږدې اړیکې لري. د داعش ډلې مخکنی مشر عبد الله اورغزی چې په اسلام فاروقي مشهور او د پاکستان د اورغزی ایجنسی د اخونزادګانو د کلی اصلي اوسیدونکو دی، د تیر کال دوري په میاشت کې د افغانستان د مخکنی حکومت د ملي امنیت ځواکون لخوا په کندهار ولایت کې نیول شوی و.
امریکا غږ داشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ داشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. امریکا په خلیج کې یو بل هیواد قطر د ناتو د غړیتوب څخه پرته د یو ملګری په توګه منلي. په واشنگتن کې امریکایي چارواکو او څېړونکو په دې ورستیو کې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په وخت د قطر امریکا سره د ملګرتیا او مرستو ستاینې کړې. د دې وړاندې د طالبانو سره د امریکا د خبرو او سولې د اوکراین په سر د روسیې سره د امریکا پر روانه شخړه کې هم د قطر په ممکنه مهم رول خبرې کیږي.
د قطر حکومتي چارواکو په واشنگتن کې میډیا ته ویلي د ولسمشر بایدن اداري د افغانستان د پوزیانو د وستلو په لړۍ کې په قطر ډیر باور کړی وو. قطر د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو او بیا د سولې د لوزنامې قربتو او د افغانستان د امریکا د وتلو وروسته په ارزي توګه 15000 افغانانو ته زیور کړی وو. قطر د داعش پر ضد ائتلاف غړی هم دی.
Central command in the region.
قطر لډیر مدیرای سي د امریکا ملګری دی. د امریکا د پوز مرکزی کمان په قطر کې دی. د قطر په لادیت کې امریکایي ولوي هوائي فوجي اډلري بل دا چې په سیمه کې د سعودي او اماراتو سره په اړیکو کې د بیلانس لپاره قطر ته د مقام ورکول کیږي. قطریانو د طالبانو سره د امریکا په جوړجاړي کې مهم رول وبولای او دا یوازې د ترامپ د ادارې په وخت کې پیل شوی نه وو. قطر په 2010 کال کې په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر فرانسي وو. قطر په دې اساس هم ځانګړتیا لري چې اسلامي او جهادي ډلو لکه حماس اخوانیانو او هیئت التحرير الشام باندې نفوذ لري.
د امریکا ورسپانه وال سټریټ جرنل وای قطر سره د امریکا لومړی ډیپلوماټیکی اړیکی 50 کال په خوا جوړی شوې وي، خو سیرون کې وای د روس سره د یوکرين په سر د امریکا روانې شخړې او د افغانستان د پوز د وتلو په سختو شیبو کې د امریکا سره ملاتړ دغه اړیکې نوري مضبوطی کړي.
زما په فکر د بایدن اداره د قطر ډیره شکرګزار ده چې د افغانستان د ورختای په وخت کې کډوالو ته ځای ورکړو. دې ولوی ورختای پیدا کړی و. قطر امریکا ته دا ولوی اسانتیا ورکړی و. بل دا چې راتلونکو کې امکان لري چې قطر به طالبان د نړیوالو غښتلو منلو ته آماده کړي.
د ناتو د غړیتوب نه پرته د امریکا د مهم ملګری یا نان ناتو میجر الائنس حیثیت په ټول نړۍ کې د ګوتو پشمیر یو سو هیوادونو ته ورکړل شوې ده. خو کار په هان وای قطر او پاکستان یوازې داسې دوه هیوادونه دي چې د امریکا دغه امتیازي ملګرتیا ورته په افغانستان کې د هغوی د رول په اړه ورکړل شوې ده. خو قطر او پاکستان په افغانستان کې د امریکا د یو امتیازي ملګری په توګه رول څنګه لوبولې ده؟
Qatar basically had a relationship with the Taliban.
Qatar da Taliban sara de ke larle ko America pre shikayat na larlo balke America da gadi ke gatawar balale zaka che Qatar Taliban to wasle aw pate adina war kawale aw pa siyasi maidan ke sara walad wo kho Pakistan da sina wo da America la khwad war kal shwi haisiyat ba wujood da sina wo aw Taliban sara de ke larle اوس په دغه اړیکو کې کوم شک پاتې نه دی ځکه چې د پاکستان عمل او وینا خپل دغه خبره ښکارا کړې ده.
که پاکستان باندې دغه تورونه دي نو بیا تر اوسه د ناتو د غړیتو پرتا د امریکا مهم ملګری ولې دی؟
دا
چې که پاکستان دغه امتیازي حیثیت ولري نو دومره تاوان یې نشته. که دا حیثیت ری واخیستل شي نو زمونږ پوزیشن به کمزوری شي. هسه هم چین د پاکستان خپل کالونی جوړولو کې بوخت دی او کومه پاکستان وباسو نو دا کار به لا نور تون شي.
قطر د امریکا د یو امتیازي ملګری حیثیت ګټلې خو تر اوسه د امریکا نه نږدې د 3 میلیارډ ډالر سامان آلات هم اخیسته. او تیر اونۍ د قطر حکومت اور وایټ هاوس اعلان وکړو چې قطر با د 10 میلیارډ د ارزښت الوتکې د بوئنګ شرکت نه اخلي. دوه امریکانا ډرونز اخستل هم غواړي. بلور ته پاکستان په 2004م کې د ناتو د غړیتو پرتا د امریکا مهم ملګری جوړ شوه او هغه راسي د ناتو ځواکونو تلاري او اپوجي اډي ورکړي وي. او په بدل کې پاکستان د امریکینا د نږدې 3.3 میلیارډ ډالر مرستي او د اف 14 الوتکو په ګډون زیاتره اپوجي کومکونه ترلاسه کړي دي. خو په امریکا کې د پاکستان په ملګرتیا نیوکی او شکونه کیږي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
درمنو لیدونکو په هند کې له هغه وروسته په سلګونو مسلمانانو مظاهره وکړه چې د دغه هیواد په جنوب کې د کارنټاکا په ایالت کې د یو شونځي ادارې مسلمانانو جنو ته وویل چې نور به په ټولګي کې حجاب نه پسروي. تیر میاشت په یو حکومتي شونځي کې جنو ته د حجاب نه کولو سپارښتنه شوې وه. د فرانسې خبری آژانس وایي چې د سه شنبه په ورځ محکمه قضیه اوریدلې او د حجاب د بندیز او نه بندیز په اړه خپل پریکړه اعلانوي.
کله چې تیرونه په هند کې مسلمان انجونې خپل ټولګیو ته د حجاب په اغوستلو سره د نوټلو نه منې شوې، هغه د خوانځیو مخه ته په احتجاجونو پایل وکړ.
یونیفورم د هر چا لپاره یو ډول دی که هندوی، مسلمان او کیسوی. دوی وایي چې حجاب باید د ښوونځي د باندې واغوستل شي نه دننه. خو موږ پرون د ښوونځي له مدیر سره په دې هکله خبرې وکړې. هغه وویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به په دې هکله یوه فیصله وکړي او په ښوونځي کې دننه به یې هم موږ ته د اغوستلو اجازه راکړي.
دا خبر په انټرنیټ کې ډیر ژر خپور شو او خبری رسنۍ د هند په سویلي ایالت کرناټکا کې د یو دولتي ښوونځي په لوري د خبری پوښښ لپاره ورتلو ته وهڅولې. زده کوونکو په ښوونځیو کې د حجاب د بندیز له کبله د ښوونځي مخې ته لاریونونه وکړل. خو د ښوونځي مسؤلین وایي چې هغه زده کوونکي چې یونیفورم له قانون څخه سرغړونه کوي خبرې به ونه ویل شي.
کله چې هند مونږ ته د مذهب ازادي راکړي او په اساسي قانون کې هم مونږ ته دا حق راکړي دي نو بیا ولې دوی زمونږ د ازادۍ مخه نیسي؟
یو میاشت وروسته نورو ښوونځیو هم په حجاب باندې بندیزونه ولګول او د ایالات ستره محکمه دې ته مجبوره کړه چې مداخله وکړي. محکمه به نن زده کوونکو له خوا ثبت شوي عریضي واوري او د بندیزونو د لغوه کېدو یا نه کېدو په هکله به پریکړه وکړي. هغه څه چې بونګې شاهدانیو د مذهبي توکم پالنې بڼه ده، دا فرمان تبعیض دی او دا په غیر متناسب ډول په مسلمانو میرمنو باندې اغیزه کوي. د دې پینځلس کلنې زده کوونکې الماس خبرې دي کوم چې لوی اونۍ را په دې خوا په مظاهرو کې ګډون کوي. تر اوسه پورې د زده کوونکو او د دولت د مسؤلینو او د ښوونځیو د چارواکو ترمنځ خبرې بې نتیجې پاتې شوې دي. د ایالت د زده کوونکو د چارو مشر هم په حجاب د بندیز له لرې کېدو څخه ډډه کړې ده. هغه خبرې اعلان ته وویل چې کېدای شي په دې هکله بله د حل لاره پیدا کړي.
حکومت او یا هم محکمه باید مکتسم لار خونه وکړي. حکومت لادمه خزمه گداری تا لار خوبانه کرده. اداره دزده کون که دیونفورم پالیسی پا جدی توگه تعقیب وی. اداره ماتویلی چه دیونفورم موضوع باید پا کلکه تعقیب کرم. نوزوی هم باید جدی ونیسم.
د دوشنبه پورز د زینو خوانزیو زده کون که تا ده حجاب سره پا تولگایو که اجازه ورکر شوخو هاگوی پا بیل تولگی که نوال. پا دغه پریکر باندی سخت غبرگونه و خود شول او به زینو زده کون که دا هم ویل چه هاگوی دا دوی دا عقیده پر اساس بیلوی. رنا دورانی غرزنگ د امریکا غک واشنگتن.
نن او وضعیت د نړۍ سیمي او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکې او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غک آشنا رادیو نه اورئ.
امریکایی سوداګر او آسایی الاصله امریکایان هڅه کوي چې دلته په امریکا کې د نوي ژوند په جوړولو کې له افغانانو سره همکاري وکړي. یو شمیر ادارې کډوالو ته د ټکنالوژي د زده کولو کورسونه جوړ کړي دي. دغه هڅه لومړی په انډیانا ایالت کې پیل شوې او اوس یې لمن ټول امریکا ته غځول شوې ده.
کرینا ڈیجز په نیویارک په برانکس کې په یوې کوڅې کې تمرین کوي چې څنګه د ټریکټر، ټریلر یا ټرک پارک کړي. هغه د ښوونځي بس ډرایور د چغواړي د لارې ډرایور شي. د پارکینګ تخنیک زده کولو لپاره هغه د نیویارک سوداګریز موټر چلولو ښوونځي ته راغلی ده.
زه دا د ننګاون نه ګڼم. زه فکر کوم لکه څنګه چې نارینه دا کولی شي، ښځې هم کولی شي. زه فکر کوم چې مساوات اوس مهال تر ټولو مهم شی دی. زه د مور په توګه پوهیږم چې دا به زما لپاره یو څه سخت دی، مګر زه پلان نه لرم چې مختلفو ایالتونو ته لاړ شم. زه پلان لرم چې زیاتره په سیمه کې دغه کارونه وکړم.
د امریکن د لاریو د اتحادی لخوا راټول شوی شمیرې ښایي چې په 2001 کال کې شاوخوا 1,000 خزینه لاری چلوونکي موجود وي چې دغه په 2006 کال کې 2,60,000 ته ورسېدي. نورو اقلیتونو لکه افریقایي، امریکایان، هسپانوي او آسیایي د دوی استازیتوب د 2001 کال نه د 2006 کال پورې نږدې د 6% 2,000% ته لوړ شوی دی.
دا سمه ده چې دا یو څه ستونزمن کار دی، مګر د اقتصادي پلوه زه پوهیږم چې دا د ښه ژوند ترلاسه کولو یو فرصت دی.
د دې ټلې په وینا سند د 100 کلونو راهیسې د لاریو چلوونکو کمښت لرلو او اوس شاوخوا 80,000 موټر چلوونکي کم دي. د لاریو چلولو شرکتونه او نور کاروبارونه د نوي راغلو کسانو د پاره معاش او ګټې زیاتوي.
Right now I could probably make
اوس زه شاید په ټیکسي چلولو کې $1,000 وګټم. د لارې چلولو سره زه شاید په اونۍ کې له 2 واخله تر $2,500 پورې وګټم.
ښوونځي هم د موټر چلولو په ښوونځي کې د شمولیت د زیاتوالي نه ګټه پورته کوي.
شاید شاوخوا 50% نور. زه نشم کولی دا دوه برابره کړم، مګر په ساده ډول د پروپاګند له امله او نوي چلوونکو ته وړاندیزونو له کبله تاسو دغه زیاتوالی وینئ.
دا واکین لوی او واکین خطرناک موټر دی او مخکې له دې چې چلوونکي سړک ته راشي باید ډیر څه زده کړي. په دغه سند کې د سرچینو په وینا د موټر چلوونکو کمښت په تدریجي ډول کم شي، ځکه چې ډېر خلک د لاریو د کاروبار سره یوځای کیږي او دا به د لاریو سند هم بدل کړي. په کوم چې د لسیزو راهیسې د سپین پوستو نارینو لاریو چلوونکو تسلط دوام لرلو.
د
امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 12.9 او 902 کیلو هرتز او لاندې چپی 1515 باندې واوري.
قدرمن اوریدونکو د پولیو پر ضد مبارزې مسؤلین وایي چې لپاره پسې حتو سره سره په جنوب کې د واکسین سو ماشومانو فیصدی کښته ده. د غراز د پولیو له پروګرام سره همکار بنسټونه وایي چې که لا ټاکل سوو معیارونو سره سم د پولیو پروګرام عملي نسي ممکن په جنوب کې د ماشومانو د کوزن ناروغي یو ځل بیا د ډیرو ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړي. نور حال د صدیق الله صدیقي په رپورټ کې.
د جنوبي حوزې د پولیو پر ضد مبارزې مرکز وایي چې په دې حوزه کې د ماشومانو د واکسین فیصدي راکمه شوې ده. روغتي مسولین مسجد په مسجد واکسین کمپاین اغیزمن نه بولي او وایي چې د دې کمپاین په پلي کولو سره ټول ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه رسیږي. د جنوبي حوزې د ګزړ پر ضد د مبارزې د مرکز مسول ډاکټر عبدالکریم پخلا امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې په دریو تر سره سو کمپاینونو کې د ماشومانو د واکسین فیصدي راکمه وه او زیات ماشومان له واکسین څخه پاتې شوي دي.
دریم کمپاین دی د کوچنیانو د واکسین د فیصدي لشت زمشتخه ډیر کوچنیان پاتیج په دې اړه د ولایتي محترمی داریس او په مرکز کې مش د خپل مشرتابه وزارت محترم مقام سره خپل ملایزات شریک کړی دي چې کندهار د پولیو د ناروغي مرکز دی. څو چې کور په کور کمپاین شروع شي مش هر کوچنی ته ځان ورسو هر دوره د کمپاین کې کوچنی د بچاس کې واکسین واخلي نو بیا به ویروس د ګردش لپاره چانس ډیر کمی.
د کندهار شار وسیدونکو د واکسین د کمپاینونو لپایل څخه خوښتي خو له دې عمله چې ماشومان ته په منظم ډول واکسین نه رسیږي اندیشمن ښکاری. د کندهار شار وسیدونکو اختر محمد په دې اکل امریکا ژغ آشنا رادیو ته داسې ویل
د پخوا په شان کور په کور د واکسین کمپاین وسی څکه چې اوس مسجد په مسجد ته زموږ ماشومان ته د واکسین نه رسیږي زموږ اله دا د ارزو دا د لوړ چارواکو سره لوړ مقامات سره چې د واکسین د پخوا په شان چې کور په کور چې څکه زموږ ماشومان د دې ناروغي سره وژغورسي.
د څو مهمو خبرونو غټکی یو ځل بیا د طالبانو یو هیئت پرون د سیشن به ورز د سلواغه په ننسمه د یو غیر حکومتي بنسټ په بلنه د یو لړ سیاسي او بشري مسایلو په باب له اروپای چارواکو سره د مذاکرات په غرض جنیو ته ولاړ. د ای پی خبري اژانس ریپورت ورکړي چې د طالبانو د هیئت په داسې حال کې جنیو ته رسیدلې چې په افغانستان کې د سختو اقتصادي ستونزو لامل د بشري ناورین لمنه پراخه شوه. توقع ده چې حیات به د نړیوال سور صلیب یا آی سی آر سی له مسؤلینو سره هم د دواړو خواو د علاقې وړ مسایلو په باب وغږیږي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال وجهي صندوق یا یونیسف خبرداري ورکړی دی ممکن چې سږکال په افغانستان کې د سوې تغذیې یا خوارځواکۍ له امله 1 میلیون ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړي. یونیسف نن د چهارشنبه په ورځ د سلواغه په شلمه د ټویټر په پاڼه لیکلی دی چې نړیواله ټولنه باید د موضوع ته خاصه پاملرنه وکړي. چارواکو د کابل په شمول د افغانستان له عمومي سړکونو او لوی لارو نه د مخکینی حکومت د نخو پراټولولو پیل کړی دی. ویل کېږي چې د کابل د ښار له ځینو سیمو نه پخواني قماندان احمد شاه مسعود تصویرونه هم لرې کړی شوي دي. د افغانیو په مقابل کې د امریکایي ډالر نرخ یو ځل بیا پورته وخوت. نن د چهارشنبه په ورځ یو امریکایي ډالر په 49 افغانۍ باندې تبادله کېده او د متحده ایالاتو د اقتصادي ودې باوجود له بهرنیو هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې تیر کال کسر د 200 میاشتو په موده کې په فوق العاده توګه لوړ شو. متحده ایالاتو تیر کال له بهرنه 1.95 میلیارد ډالر په ارزښت تجارتي مالونه وارد کړل خو په مقابل کې صادرات 2.3 میلیارد ډالر او تیر کال له بهرنۍ هیوادونو سره د تجارت په برخه کې خلا د 3.8 میلیارد ډالر په اندازه لوړه شوه.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.